ښاغلی محمد یعقوب وطنمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د سولې لپاره په نویو حلو ځلو باندې خبرې کوو. هیله ده چې د دې خبرونه دوهم ساعت هم واوري. خو اوس د دې ساعت خبرونه واوري چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان همه آرای انتخابات اخیر ولس جرگه در کابل را باطل اعلان کرد. سرمنشی ناتو میگوید امکان دارد قبل از تحقق صلح در افغانستان ناآرامی در این کشور یک اندازه افزایش یابد. در اثر انفجار یک بم در شهر چابهار حداقل 3 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند و مذاکرات صلح یمن امروز در سویدن آغاز می شود. تفصیل اخبار. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان همه آرای انتخابات اخیر ولسی جرگه در کابل را باطل اعلان کرد. علی رضا روحانی سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که برای این اقدام به شمول تقلب وسیع 25 دلیل وجود دارد. انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 میزان در 32 ولایت انجام شد. این انتخابات به علت مشکلات تکنیکی در 400 حوزه تا 29 میزان ادامه یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که نتایج ابتدایی 20 ولایت را اعلان کرده است، در برابر فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی هنوز کدام واکنش از خود نشان نداده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله کرده که انتخابات ولسی جرگه در کابل باید از سر برگزار شود. انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی نیز صورت نگرفته است. سرمنشی ناتو میگوید امکان دارد قبل از تحقق صلح در افغانستان ناآرامی در این کشور یک اندازه افزایش یابد. ینز استولتنبرگ این نگرانی نسبت به وضعیت افغانستان را در نشست خبری دیروز در بروکسل ابراز داشت.
اکنون که ما تلاش های واقعی برای پیشبرد پروسه صلح را آغاز کرده ایم، در جنگ های دیگر دیده ایم که در همچون موارد نزاع شدت اختیار می کند، چون اطراف مختلف کوشش می کنند که از موقع قدرت عقب میز مذاکره بنشینند. امکان دارد وضعیت در افغانستان در آستانه بهبودی یک کمی ناگوار شود.
وزیران خارجه کشورهای شامل مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیروز تعهد خود برای صلح و ثبات پایدار در این کشور را یک بار دیگر تجدید کردند. مقامات قول اردوی 205 اتل از تلفات شورشیان طالب در عملیات نظامی در زابل، رزگان و قندهار خبر می دهند. جگلن یحیی علوی سخنگوی این قول اردو میگوید که در عملیات نیروهای اردوی ملی در ولسوالی خاکریز قندهار، شارجوی زابل و خاص ارزگان ولایت ارزگان 8 نفر از مخالفین کشته و 12 تن دیگر آنها زخمی شدند. شمار از قماندانان طالبان نیز در میان کشته شدگان و زخمیان شاملند. شورشان طالب هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تلویزیون دولتی ایران گزارش می‌دهد که در اثر انفجار یک بم در شهر چابهار در جنوب شرق این کشور حداقل 3 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که این انفجار امروز در نزدیکی یک مرکز پلیس رخ داده است. ارنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، از قبل یک منبعی که از آن نام نگرفته می‌گوید که به گمان اغلب این انفجار یک حمله انتحاری بود که مرکز پلیس را هدف قرار داد. این منبع گفته است که بعد از انفجار صدای تیراندازی در منطقه شنیده شده است. کدام کسی یا گروه مسئولیت این حمله را فوراً به دوش نگرفته است. چابهار یکی از بنادر مهم خلیج عمان در 100 کیلومتری غرب سرحد پاکستان واقع دارد. ملل متحد از 2 سال به این سو برای نخستین بار مذاکرات صلح اطراف درگیر جنگ یمن را افتتاح می کند. مارتین گریفیتس نماینده خاص ملل متحد برای یمن این مذاکرات را که امروز در سویدن برگزار می شود میزبانی خواهد کرد. ملل متحد برای پایان دادن جنگ یمن قبل از این چندین دور مذاکرات را سازماندهی کرده، ولی با کدام راه حل نهایی دست نیافته است. در جنگ یمن از سال 2014 به این سو ده ها هزار نفر کشته شدند و این کشور به قحطی مواجه
شده است. مقامات ملل متحد یک پلان صلح را پیشنهاد کردند که خواهان آتش بس میان ائتلاف کشورهای عربی به رهبری ریاض و شورشیان حوثی مورد حمایت تهران می شود. ملل متحد خواهان تشکیل یک حکومت انتقالی نیز شده است. معلمان و شاگردان از یک مکتب متوسطه در مسکو امروز پس از آن تخلیه شدند که یک شاگرد 16 ساله تهدید کرد که خود را توسط چاقویی که به مکتب آورده بود خواهد زد. سرگی سوبیانین، شاروال مسکو، در پیام خود در توییتر نوشت که روانشناسان پلیس در حال حاضر با این پسر مصروفند و او از دیگران جدا ساخته شده و کسی دیگری را تهدید نکرده است. پارلمان روسیه دو روز پیش یک قانون را تصویب کرد که نشر آنلاین خشونت میان شاگردان مکاتب را منع می‌سازد. این قانون به دنبال چندین واقعه خشونت در مؤسسات تعلیمی روسیه تصویب شد. و جورج بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا، امروز در کنار همسرش که چند ماه پیش درگذشت و یک دختر خود که در ایام طفولیت درگذشته است به خاک سپرده خواهد شد. تابوت وی که برای مراسم گرامی داشت به واشنگتن آورده شده بود، دیروز به یک کلیسای شهر هیوستن که خاندان بوش معمولا در آنجا عبادت می کنند دوباره انتقال داده شد. او در خانه خود در این شهر روز جمعه گذشته جان داد. رئیس جمهور دونالد ترامپ و رؤسای جمهور سابق باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر در مراسم گرامی داشت فقید در واشنگتن اشتراک کردند. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای ساروان قبول کنین. این بار همکار تکنیکی ما طاهر روشان است و مهمانای محترم که از ایشان دعوت به ما آوردیم در موضوع بحث ما که پروسه صلح است و مخصوصاً تشبثات آقای ظلمه خلیلزاد میخواییم روی صحبت بکنیم. مهمانای محترم آقای محمد یوسف امین زازی، ببخشید، آقای امین الله شارق، کارشناس مسائل سیاسی، و محترم آقای نصرت الله حقبال، کارشناس روابط بین المللی. همچنین از طریق تلفن محترم آقای سعید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح است. آقای ساروان،
بله، ټول ملمنو ته هرکلی وایو. او لکه څنګه چې نظر صاحب تاسو ویل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانه ونی د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې اتو هیوادونو ته سفر پیل کړ، او په دې شکل سره د سولې د هلو ځلو یو نوی پړاو پیل شو. او موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو. خلیلزاد د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د پاکستان پر رول خبرې وکړې. خلیلزاد په داسې وخت کې پاکستان ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ عمران خان ته یو لیک واستاوه، او له هغه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد نن تر غرمې مخکې په ار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. پرون عمران خان له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر له خبر پاڼې سره سم ښاغلی عمران خان د سیمه ییزې سولې لپاره هلو ځلو ته خپله ژمنه څرګنده کړه. د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له پاکستان څخه د همکارۍ د غوښتنې په اړه د ولسمشر ټرمپ د لیک هرکلی هم وکړ. ظاهرا د هغه خبرې دي چې پاکستان تل کړي، او ځینې خبري آژانسونه وایي چې عمران خان کومه داسې نوې ژمنه ونه کړه چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر وي.
بله، تشکر آقای ساروان. خب چطور میشه که اول سخن اول به محترم آقای سعید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، بسپاریم که اونا چی گفتنی دارن؟ اونا تا چیت امیدوار هستن این بار با خصوصا پاکستان تا چیت جدی همکاری خواهد کردن؟ طاهری صاحب،
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب نظر صاحب، جناب ساروان صاحب، همکاران تکنیکی مردم عزیز افغانستان و مهمانان گرامی تان، جناب والید صاحب، جناب اقبال صاحب. تشکر. حضرت عمرگی بخیر. بدون شک ما با اولین بار نیست، بلکه همیشه ما منتظر اقدامات عملی جمهوری اسلامی پاکستان هستیم در رابطه با تعهداتی که از گذشته تا به حال و تا آخرین روزی که دیروز بود با جناب دکتر زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان هم کردن. ما منتظر هستیم گام های عملی بردارن. از این کرده بالاتر ما چیز دیگه نمیگیم، چون تا به حال از طرف پاکستان در رابطه با صلح افغانستان گام عملی برداشته نشده که حمایت بکنه. تعهدات بیشتر صورت گرفته، اما امیدوار هستم این بار جامعه جهانی، جامعه منطقه، حامیان پروسه صلح افغانستان، بالای حامیان اخلال پروسه صلح افغانستان فشار دقیق و به شدت بیارن تا اینکه یا همکاری شروع بکنن یا حداقل از اخلال پروسه صلح افغانستان دست بکشن.
بله سب، ډیر زیات مننه. شاغلی حقپال، تاسو څه فکر کوئ د شاغلی خلیلزاد پر لپسې سفرونه داسې شی چې امریکا په دې مسله کې ډیره جدي شوې ده، او امریکا طبعا چې یو ستر قدرت دی، مهم هیواد دی، څه فکر کوئ چې خلیلزاد به وکړی شي چې پاکستان ته قناعت ورکړي او همدارس طالبانو ته قناعت ورکړي چې سوله وکړي؟
بسم الله رحمان رحیم. سلام او درناوی تاسو ته خغلی شارق سیب او دی رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې زمي خلزاد دا تقریبا یا په دقیق اندریم سفر د چسیمې ته کوي، او کوم مسولیت چې د تاسو پر شوه دا د یو له هغه کسانو چې خو چې تاسو پویږي ډیره مناسب کس هم د امریکانو له لوري او هم د افغان مشرانو او د هتا د سیمې د هوادونو له نظر او چې دغه ماموریت باید ګمارل شوی وای. اما په دوه او تیر سفرونو کې چې د سیمه تلرل او طالبانو سره وکتل، الزی دخل لور سره ازینه هیوادونو سره، زمون په برداشت سره چې هغه ته چې دغه وختل هغه لاستره نغړل، یعنی طالبان د قانې نه شکړی چې مثلا د اوربند مسله مطرح کیدل یا د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل ولو دې مسلې ته حاضر نشول، نو تقریبا هغه په خوانی د ریز څه چې بیلون را وتل طالبانو په غټینګار کاو. همدغه په خاطر و چې ولسمشر ترامپ پاکستانی صدر اعظم ته لیک واستو او هغه کې د طالبانو حاضرول سولې ته یو اساسي مسایل د دغه لیک څخه و. او همدغه و چې اوس امریکا یا خلیلزاد مخه کړي پاکستان ته ترڅو چې د پاکستان باندې هم فشار راوستل چې هم تشویق کړی شي ترڅو طالبان حاضر کی. دوه اساسي مسایل ته، یو دا چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کی، او دوه خبره ده چې دغه خپل په اصطلاح بنیادی او دایمي موقف نه څنګه څرګنده سي، او درې خبره ده چې د حسن نیت په توګه د اوربان مسلې ته هم شن څراغ وخی. نو زه فکر کوم چې اوس کم کتنه چې د پاکستانیانو سره وشوله، لکه وخت مخکې د چسړی په باندې قضاوت وکړي چې دا به مثبت پایله ولري یا ونه لري، اما لدی څوک سترګې نسی پټولای چې په افغانستان او د طالبانو په تحریک کې د پاکستان نقش، خصوصا د نظامی استخباراتي ادارو نقش ډیر تعین کوونکی دا. او زه فکر کوم چې کچیرته هغوی په دې برخه کې صادق اوسي یا صادقانه عمل وکړي، لشک پرته چې مثبت پایلې به ولري.
مننه اقبال صاحب، سلامت اوسه. شارق صاحب، سره لدی چې شاغلی حقپال وایي چې که پاکستان صادقانه همکاري وکړي نو دا هلې ځلې به نتیجه ولري، لیکن پاکستان وایي چې نور په طالبانو کې هغسې نفوذ نه لري چې پخوا یې درلود، او اوس طالبان د دوی خبره نه مني. تاسو څه فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر وړاندې کول سره سروان سره تاسو نظر صاحب اقبال صاحب تاهری صاحب ټولو اوریدونکو ته دغه شک نشته ده چې د افغانستان خلک په سولې ثبات د هر چا نه زیات اړتیا لري او ضرورت لري چې هر روز قرباني ورکړي، او هر هغه حرکت چې دلته ما بنتکی یا کاغذ منطقي په سطح دی که د نړۍ په سطح باندې دی، د افغانستان خلک په نیک پال سره نیسي چې په افغانستان ته هر څومره چې زر ممکن وي سوله او ثبات راشي. خو یو شی باید له یاده ونه باسئ چې متاسفانه هغه هلې ځلې چې امریکې متحده ایالاتو او هغه توان مندی چې امریکای متحده ایالاتو دا تنه لس کال وړاندې درلودله په دې منطقه کې چې دوی کولای شول چې په یو طرفه ډول باندې دلته سولې او ثبات ته په صلاح باندې کار وکړي او سولې او ثبات را مابینته کې او بعضې هیوادونو ته صرف اشاره باندې او بعضې هیوادونو ته غوښتنه د هغوی نه وکړي. اما وضعیت په نړیواله سطح باندې کاملا تغییر کړی دی، په خاص ډول په منطقه کې. تاسو ګورئ چې لس کاله وړاندې که امریکای متحده ایالاتو صادقانه غوښتي وو چې په افغانستان کې سوله او ثبات راغلی وی، چې پاکستان ته یو اشاره هم کړې وای، زه فکر کوم چې سوله او ثبات ته به یې لاره هواره کړې وه او رغنده ګامونه به یې پورته کړي وی. اما نن متاسفانه چې پاکستانیان دې ته حاضر نه دي، لکه څنګه چې وښودل شوله او لیدل کېږي چې
حاضر نه دي، او لکه څنګه چې پاکستان وایي چې اوس هغومره نفوذ نه لري، لکه څنګه چې تاسو وایي چې امریکا اوس د پخوا پشان نفوذ نه لري، پاکستان هم همدا خبره کوي چې د پخوا پشان اوس نفوذ نه لري په طالبانو کې.
زه فکر کوم چې پاکستانیانو هیڅ وخت نه دي ویلي چې موږ په طالبانو دومره نفوذ لرو چې هغه یا قوت لرو په دوی باندې یا تاثیر په دوی لرو چې دوی موږ سوله او ثبات او یا جنگ ته وهڅو په اسلام باندې. دوی همیشه د دغه حالت نه انکار کړی دی او همیشه ویلي چې موږ به هلې ځلې وکړو. د حامد کرزي شل ځلې سفر په لس دولس کلو په واکمنۍ کې هر ورته هماغه،
البته اوس وایي چې د پخوا په شان نفوذ نه لرو، دا په دې وروستیو ورځو کې هم دا خبره کړې.
سید که دا خبره ته سره کړی هم اوسی، خو خبره دا ده چې د نفوس لري دي کې شک نشته دی، اما د نفوس ترڅنګ نور لابي هم په منطقه په سطح باندې تر سره کړی دا، او طالبان اوس تنها د پاکستان په لاس کې نه، یا د پاکستان سره یا غا نظامی سیاسي او نور اړیکې په استخباراتي اړیکې نه دي، بلکې د منطقه تقید هیوادونو سره. تاسو د ایران رول دلته په هیڅ ډول باندې د یاد نه شي غورځولې، او په عین حال کې د روسیې رول تاسو په علني ډول باندې ولیدې که په نظامی ډګر کې دوی لا تر اوسه پورې لا د دین انکار کوي چې موږ مرسته کومکونه طالبانو تحریک زره نه کوو. اما دوی د پر تاسو ولیدل چې دوه هفته وړاندې څنګه لابي ورته سره کړل او څنګه لابي تر سره کړل په نړیواله سطح باندې طالبان درته مطرح کړ، په نړیواله سطح باندې هغوی په اسلام باندې د توهڅول خپل غوښتنې او ځل بیا تکرار کړي، او په عین حال کې دا موضوع هم را مطرح کړ چې د خلیزال د ماموریت سره چې دا سنگیرنه کېدل یا فکر کېده چې طالبان به لږ عقب نشینی په اسلام باندې وکړي د خپل خواستونه، مونږ تاسو ګورو چې ورځ تر بلې هغوی په خپل هغه پخوانی دریز باندې چې د امریکایانو قوت باید دلته صفر ته راټیټ شي، د دوی رول باید صفر ته دلته موجود وسی، او نور غوښتنه تر څنګ په صلاح باندې دوی په هغه قوت باندې دلته خپل اقدامات کوي. نو دینه معلومیږي چې اوس امریکای متحده ایالات په تنها ډول باندې سوله او ثبات په افغانستان کې راوستلی نشي، دا ورته ممکنه نه ده. اوس به د زمونږ د همسایه هیوادونو او د منطقې د هیوادونو سره مجبور دی چې یو څه راکړه ورکړه وکړي، که هغه هم صادقانه وغواړي چې سوله او ثبات راشي. اما دا تر اوسه پورې ماته د افغان په صفت باندې، او زه فکر کوم چې ډېر افغانانو ته لا تر اوسه پورې لا معلومه نه چې واقعا دا نړیوال چې دلته مونږ او تاسو سره پراتی دي هم مرستې او کومکونه کوي او هم یو اولادونه او بچیان دلته وژل کیږي، چې واقعا دوی غواړي دلته سوله او ثبات راولي کرانه ولي. که چیرته سوله او ثبات دوی راوستلی ولی د 2001 کال نه، مونږ د 2015 شپږم کال کې په امن او ثبات کې وو، او د هغې نه وروسته یا بې امنۍ ته ورسېدلو، او دا ناامني مو دومره اوج ته ورسېدله چې اوس وایي دوی په خپله باندې وایي چې دلته شل مختلفې ډلې شتون لري. آیا که یوې ډلې سره دوی سوله او ثبات ته ورسېږي، آیا دا نور ډلې دوی د جنګ د لارې ورکولی شي، او که هغې ته بیا بل کوم میکانیزم په صلاح باندې راپیدا کوي؟ یعنی دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستل پروسه پیچلې کړې ده، مغلقه کړې ده او سخته کړې ده، هم په داخلي بودونو باندې او هم په بهرني برخه کې.
تشکر تایری صاحب، شما بحثا رو شنیدین. امریکا هم فعلا قدر مثل سابق واری میگن پر قدرت نیست، من تا ایران فراموش نکنین که در امریکا وقتی که رئیس جمهور تبدیل میشه و عذاب سیاسی مثلا دموکرات ها یک قسم فکر میکنه، یک قسم موقف گیری میکنه در مسائل بازدگیش که آمد دیگر قسم. این موضوعات هم در نظر گرفته جواب شما رو بگیریم صاحب.
تشکر جناب نظر صاحب، بر ما مهم مدیریت که بسیار خوب و حساس و با تدبیر حالت فعلی پروسه صلح افغانستان است که حالت بی‌سابقه تاریخی و حساس ترین فضای صلح در افغانستان ما رسیدیم، که امیدوار هستیم بتوانیم مذاکرات صلح را به زودی بین حکومت و طالبان مستقیم و رو در رو آغاز بکنیم. بدون شک در رابطه با رسیدن ما به روز آغازین مذاکرات صلح ما ضرورت داریم، نه تنها به ایالات متحده آمریکا و مساوی یک همکار استراتژیک افغانستان، بلکه به تمام کشورهای منطقه و جهان به شمول روسیه که یکی از کشورهای با قدرت جهان است و منطقه است و همسایه های ماست. ما از همگیشان طلب کمک کردیم تا اینکه در رابطه با سرعت بخشیدن، دیروز ما میگفتیم از حمایت پروسه صلح بین الافغانی به رهبری و حاکمیت افغانستان حمایت بکنن، او شد. امروز ما میگیم که هر کشوری که در رابطه با صلح افغانستان حمایت کردن، امروز حمایت خود را در راستای آغاز مذاکرات مستقیم و رو در رو بین حکومت و طالبان مستقل افغان انجام بدن، چون حمایت از پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغانستان شد و اکنون ما ضرورت داریم که مذاکرات به زودی آغاز شود. بدون شک هر کشوری که در این رابطه با ما گام می‌برداره در هماهنگی با دولت افغانستان و شورای صلح افغانستان میباشه و مصابه مدیر و میانجی پروسه صلح بین‌المللی، ما رو استقبال میکنیم و هر کشوری که در این راستا با ما همکار نباشه و هر قدم برداره متاسفانه او
دا یوه مسئله ده چه تاسی به هر کلی کوی، لیکن اصلی پشتنه داده تر اوس پری بحث که دا خبره وشوه چه وای نه امریکا دی پخوا پشان په سیمه که عمره نفوذ لري یا په نړۍ کې لکه لس کاله پخوا چه درلود، یعنی د دوی دی نور ملمنو په وینا ک لس کاله پخوا امریکا دا سی جی دی اقدامات پیل کړی وای نو ډیر نتیجه به ور کړی واول بل خو پاکستان وای چې په طالبانو کې دومره نفوذ لری لکه په خوا چې درلود، او تاسو بیا له طالبانو څخه له پاکستان څخه د صادقانه همکاري توقع لري، او طالب پاکستان ځکه دا خبره کوي چې اوس په طالبانو کې دومره نفوذ نه لري چې اوس ویل کیږي چې طالبانو له ایران او روسیې سره ماړي کې ډېرې تودې جوړې کړې دي، له هغوی مرستې ترلاسه کوي، نو که پاکستان هر څه وکړي دوی نور ملګري هم لري، بدان پاکستان هغومره نفوذ نه لري. په داسې یو حالت کې تاسو څومره توقع لري چې پاکستان یا امریکا به څه وکړي؟
جناب ساروان صاحب موږ متاسفانه پاکستان همیشه وخت تعهد ورکړی، تعهد حکومت د پاکستان، خلک د پاکستان خو ډېر محترم دی، حکومت د پاکستان موږ ته ډېر تعهد ورکړی ده هر فرض موضوع کې، خو متاسفانه تر اوسه حتی اقل د سولې په پروسه کې د ملاتړ لپاره هیڅ عملي اقدام یا هم عملي ګام نه دی اوچت کړی په مسابه یو د یو ګاونډي هیواد کومونګي لمانیو تر څو پاکستان په خپل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ لپاره ګام اوچت کړي، عملی ګام اوچت کړي. دا مهم دا چې تعهد بل د شک هر څوک هر هیواد هر بخش یو بل سره کوي، کوم مهم عملی ګامونه ده چې موږ وګورو چې پاکستان او صادقانه او با حسن نیت موږ سره همکاري کوي. دا په دې معنا نه ده چې پاکستان موږ سره همکاري نه کوي، سولې د افغانستان سولې پروسې مخته ونه ځي، خو پاکستان همکاری پاکستان لپاره هم کده، افغانستان لپاره هم کده، افغانستان او پاکستان معزز هیوادوالو خیر هم ده.
بله،
اوس مهم داده چې پاکستان اوس هم دی کم ور باندې فشار راولی ده، اوس روسیم باید چې مونگ سر همکاری وکه و پاکستان باندې فشار راولی،
بله.
چین هم باید چې مونگ سر همکاری وکه و مونگ هیلمن یو چه دوی هیوادونه چه مطرح پر قوت هیوادونه ده پاکستان باندې فشار راولی، تشویق کولای شي خو ښه کرنه شي بیا فشار راولی چې پاکستان باندې،
بله،
تر څو که مونږ سره همکاري نشي کولای بیا د سولې د پروسې د اخلال حامیان باندې فشار راولی تر څو هغه اخلال نه لاس اوچت کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس نظر صاحب، یو مسله دام ده چې تر اوسه پورې کومې خبرې موږ کوو هغه تقریبا هغه مایوسون کوي اړخ دی، لیکن تر اوسه چې پرې تیرو ولسو کلونو کې هیڅ وخت دومره د سولې لپاره جدي اقدامات نه وشوي لکه دا اوس چې شوي دي، نو دا هغه خوشبینانه او مثبت اړخ دی، ولې په دې اړخ باندې خبرې ونه کړو؟ حقپال صاحب، له دې نظره یې تاسو څنګه ګڼئ؟ پخوا هیڅ کله هم دومره جدي هڅې د افغانستان د سولې لپاره نه وې شوي، که څنګه؟
خا دا مهمه مسله ده چې من خپل ولست هداقل امید کوون کې وړاندوینه ولرو، خو زه وایم چې سروان صاحب حقایق یا په بل عبارت واقعیتونه پټولم صحیح کار نه ده چې موږ له خپل ولسونو دا حالت پټ کو. که زه په دې خبره وکم چې امریکایان چې کله په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او د څو وخت لپاره افغانستان قرار وو، نو بیا ولی حالات داسې ترنګل شول چې بلاخره داسې حالت ته ورسېده چې اوس خپل امریکایي جنرالان لوی جنرالان دا خبره کوي چې دا د یو بنبست تللی حالت ده، هم موږ وای په بنبست کې وو او هم طالبان په بنبست کې دي. زه په دې باور یم چې په هغه وخت کې داسې ګومان کېده یا داسې تګلاره جوړه شوې وه چې حالات بس منګ په کنټرول کې وی او امداسه به مختزي چې منګ غوړی نه امریکایي
لوري امداه بنبس چې تاسو یادوي امداه ولړ حالت کې ریشي دغه پخپله یو مثبت ارخي کله چې د جګړې دواړه خوا یې فکر وکړي چې په جنگ کې څه نشي تر لاسه کولای ممکن سوله وکړي
اوس موضوع چې شیدا موضوع دا چې زه فکر کوم کچیرته امریکایان او خصوصا د دوی هغه پالیسی جوړون کې چې د افغانستان په اړه تصمیم نیسي او د دوی نظر دا سره چې په هغه باندې عمل کیږي که پر اختیار چې دنه د سي انتخاباتي ګټه پورته نه کی چې تاسو پیږي چې امریکا کې هم سیاسيون او سیاستمداران په اصطلاح په برخو سره بشل شوی دی او خپل هم خپل هغه ګوندی او حزبی اهداف او قدرت ته کار کوي او غواړي چې عام افکار لزان سره ولري یو ویره چې زلرم یا وړاندوینه چې کوم دا سي نوي چې ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې لقضیه نه دی په خاطر چې پراتلونکو ټاکنو کې عامه ذهنیت ځان په ګټه تغییر کی او وخی چې دغه د افغانستان ولسکلنه جګړه کې چې اوباما ناکام او بوش ناکام دغه د زراغلم او دا کیسه بل اخر په یو ډول پایته ورسول اگر چې سخت رسړی و چې دلته به بل اخر نور جګړه ختميږي او حالات به داسې د مثبت لوري ته ځي چې افغانان غواړي یو وېره دامشته چې داسې نس چې دغه دیموکراتان چې اوس په راس کې ډونالد ترامپ واقعي دغه مسلې نه دی انتخاباتي په اصطلاح وسیله په توګه کار و نه خلی یا همدغه هدف چې ودرې په یو ډول موږ د افغانستان کډکیش ته حد اقل ک په اصطلاح سل په سل نه وی نو 50 په سلو کې یا شپته یا سلويخ یو څه څه بدلون پکې راولو چې بیا خپل امریکایي ولس او نړۍ ته مخې چې دغه د افغانستان کډکیش موږ یو طرفه ک زه فکر کوم که حالات همدسي وي د پردی تر شا د امریکایانو او خصوصا د ترامپ د پالیسی جوړون ک هدف دا وي خو بیا سخت د چسړی هيله بخون کې خبرې وکي دوه خبره د افغانستان د حکومت د تاسو به دی ولسمشر غنی خبرې په جنیوا کانفرنس کې په یاد وی چاغه ویل چې سولت د رسیدو لپاره موږ 15 کال وخت اړتیا لرو دلته هغه یو شتوی چې په اصطلاح موږ سیاستواله په نړیوالو غونډو کې او په نړیوالو اړیکو تعاملاتو کې خبرې کوي هغه څه چې د پردې تر شا دوی لغ خپل مشاورین او تصمیم نیونکو سره اراده لري او څه غواړي تر لاسه کړي تاسو وګورئ چې غنی د 15 کلونو وعده کوي څه چې د زلمی خلیزاد له خلینو په مختلفو اژانسونو کې راوتل چې لشپګ میاسونه تر یو کال پورې په اسلام مهلت ټاکلې چې موږ به ملموس او محسوس بدلونونه د افغانستان په دی روانه کښاله کې وینو یا به مثبت بدلونونه راځي دلته یو تناقض غونډې لیدل کیږي یعنی د ترامپ له ادرسه یا د امریکایانو له ادرسه هغه پیشبینی ده چې دوی د خپل را روانه ټاکنو لپاره لدی جګړې نه ګټه پورته کوي په اصطلاح د سولې پروسې نه ولسمشر غنی غواړي چې خپل راتلونکي 15 کال تضمین کړي چې دوی باید قدرت کې پاتې شي د طالبانو د ریزي د طالبانو حالت دا بل برخه ده چې مهم یا په اصطلاح غاصلی طرف د جګړې ده یا د غیر روانه کښالې ده تاسو پوهیږئ چې طالبانو په کوم دلیل چې دوی جګړه پیل کړي او په کوم دلیل چې د خپل ملاتړي هغه په ولس کې دي هغه کې دوی جنگیالي دي او که نور په اصطلاح مفکرین دي په کوم دلیل چې دوی جګړه پیل کړي که احیانن فرق چې دوی خپل دریز نه راخته سي او دوی وایي چې مثلا موږ د امریکانو حضور منو په افغانستان کې اساسي قانون اسی بدون نه غواړو چې په اصطلاح په خوا مو غوښته کډینه په سرحکته سي همدسې د امریکانو لاړو سره مخالفت ونه کی نو زه فکر کوم چې دلته بیا د امریکا د طالبانو برخلیک به څه کیږي د خپل جنگیالو په وړاندې د عام ولس په وړاندې او دوی په اصطلاح څه جواب لري یعنی یو لوی واټن په منځ کې پروت د امریکایانو د دریز او د غوښتنو او د طالبانو د دریز د غوښتنو په عین وخت کې د پاکستان قضیه ته بل شي باید ور اضافه کو چې اوس تاسو بغور زده هلمند والی خبري اوریدلې وی لاغنه په خوانی چارواکو او د ولسی جرګي غړو دا خبره په ډاګه کوله هته د ډیلی میل ورسپانې زینې مستند انټرویوګان خبرې کړې چې طالبان اوس د ایران او افغانستان په مرزونه کې کمپونه لري الته روغتونونه لري د دوی چپیان مالجه کیږي یعنی هغه وسلې چې حتی په خوابه وزیرستان ته د ایران لاره تللې او مهرو دغه څورته مارک بیلر کېده همداسې د روسي موقف یا په اصطلاح هغه نفوذ او درز یا دخالت چې د طالبانو په منځ کې کړی ده دا بل هغه څه دي چې دغه مسله نور په اصطلاح سره د لګ لویوي او غټوي او پړسوي به چې راټولول وي د څه درون کار کاری نو اوس دغه پښتنه چې تاسو مطرح کړی چې موږ ولسته ولې مثبت یا هیله بخون کې خبرې ونه کو دا ښه نظر د سایکالوجیکو رواني لحاظ چې باید داسې خبرې وکړو اما متاسفانه د حالات داسې مدیریت شول یا داسې پالیسی تطبیق شولې چې لدی چې سره نږدې کې نږدې چې سره په اصطلاح د سی واحد دریز دریزونه یا د اختلافونه سره راټول کو ترڅو یو واحد پایلې ته ورسیږو لبد مرغه سره د سی پاشلو خواته ډیر لا نو هغه د چې
تشکر
دا به ګرانوي چې مونږ هله بخون کې او تش خبري وکړو
مننه سلامات
خوب لازمي بشننده محترم فرصت پتیم کوم اظهار نظر وکړن یا سوالای خود تر وکړن بعد از اعلان کوټا شماره تلفون برشان میگی
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بله شنوندای محترم قبل از اینکه شماره تلفن یادداشت کنین مهمانای محترم یک بار معرفی کنم. محترم آقای امین‌الله شارق کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای نصرت‌الله حق‌پال کارشناس روابط بین‌المللی مهمان ما هستند در استودیو تشریف دارند و همچنان از طریق تلفن محترم آقای سعید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح هم مهمان برنامه هستند. اگر سوالات دارین از ایشان بپرسین. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
همدار از ده افغان بیسیم ده تصویت لشمیره لاره اسمس یا لان پیغام را واسطه وی ده سکایب لطریق هم کولشه لمرسال تماسونی سی رادیو دات آزادی زمرش ده سکایب پتا ده اولیدون که لرو ده تلیفون لاره خبری وکی.
بله
السلام علیکم.
و علیکم
مهربانی سیب.
آقای ظریف نظر خیلی خوشحال شدم از کار اومدم. رادیو آزادی در امواج آزادی میشنوم در ولایت یزد و همین حالت نگه داری خوب خیلی صاف روشن لکن و دیر اصلا که در خوشحالی که آزادی رادیو آوری
یک
نفر ما خود سیر کرد به سلای ما شما تشکر یک نفر خود سیر
خوشحالتون
زمیرمانی پشتن لاری
تشکر
خسیده مخی دوی تلفون
کرد
مننه سلامت وسه مخی دوی تلفون کرده و پا اول ساعت که چه ایران که دیموش رادیو ناوری زرشده چه واسی آوریده شی بل آوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما نظر داری داره دستور پاره متاسفانه و د پاکستان و د امریکا اړیکې ډیر خړی پړی سوي چې نو وس د جنگ دایسته ودی لکه د امریکا و د پاکستان چې امریکا او پاکستان خپل اړیکې جوړې نه کې دا ناممکنه ده چې په افغانستان کې به سوله راځي ځکه دونې اختلافات امریکا او د پاکستان په مابید کې شته چې هغه د غونډې اګر سرې پاکستان دا مهم رول ادا کړی و چې مسکو ته ولاړه غونډه ورې طالبانو غونډه جوړه کړله د لوړ موکب څخه یې کار واخیستی او امریکا ته یې خبرې سختې کړلې او د امریکا او د پاکستان په مابید کې اختلافات هم شته او زموږ دلته داخلي حکومت چې دی د ډېرو سختو ننګونو سره مواجه دی د ډېرو سختو ننګونو سره اخته دی زموږ حکومت کمزوری دی نو اختلافات دلته هم ډېر سخت چې اول اختلافات دلته دا د کندهار دوه مهمې تېر شي چې اوس به پر ولایت مقام باندې دغه د اختلافاتو یو غټه نتیجه وه چې دلته موږ ولیدله نو ناممکنه ده چې امریکا او پاکستان خپل
اړیکې جوړې کړي. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو اختری صاحب دی مهرباني.
سلام جناب محترم آقای ساروان، محترم آقای نظر، مهمانان و شنوندگان عزیز عرض سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
هر شب خدمت شما. پروسه صلح در افغانستان ربط میگیره به اهداف و منافع امریکا به وسیله استخبارات امریکا که سیاز و همچنان استخبارات پاکستان در منطقه و تصمیم گیری ربط میگیره بر ناتو. بقیره ما یک بخشی از برنامه امریکا در منطقه که عبارت از همین صلح در تاریخ ماه اپریل سال 2019 که اعلان هم شد، آقای خلیلزاد ایران اعلان کرد و یک تعداد از اعضای کنگره امریکا هم به می عقیده هستند که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان طالبا را به میز مذاکره حاضر بسازند. پس معلوم میشه که تصمیم گیری هم به دست صلح افغانستان به دست امریکایی‌ها یعنی قواش ناتو است، نه ملت افغانستان، نه حکومت افغانستان و نه شورای صلح، در حالی که شورای شورای صلح بخش اجرایی همچنان نیست، فقط یک بخش نمایشی برای ذهنیت و اخفال مردم افغانستان بوده. ما اینجا دو سوال هم مطرح میشه. سوال اولم گرچه در این جمله نمی آید که امریکایی‌ها خود اعلان کردند که موجودیت ما در افغانستان نسبت به این که ما از افغانستان اخراج میشیم مصارف گزافی را در پشت خود داره، بناهن موجودیت ما مصارفش به این معنا وجود نداره، کمتر است. سوال ما هم یکی شمی. سوال دوم دیگه ای که استخبارات امریکا هشدار میده که در بعد از این که طالبا هم به صلح میه 20 گروه تروریستی دیگر در افغانستان در حالت فعالیت هستن و فعلا هم فعال هستن. عرض شد خدمت شما که فراموشم شد که بگویم که افغانستان صلحش هم رب میگیره به جامعه جهانی و سیاست جهانی که عبارت است امروز موضوع اوکراین است، موضوع گرجستان است و همچنان موجودیت یک کشور کاملا صنعتی بزرگ جهان که عبارت از چین است در آسیای میانه و یا در افغانستان باید بر از اونا هم پایگاه و جایگاه به خاطر منافع اقتصادیشان داده شود که امریکا با این پروسس چین و روسیه مخالف است. در این مورد فقط نظر میهمانان ارجو میهمانتان نظر دارن. تشکر.
خوشحال اوسه. بلاوردن که لرو دی اسکایپ لاری خبری. اوکی
بله السلام علیکم. لکیم افغانیم در کندر ولایت.
مهربانی
افغان صاحب بفرمایید. من د سولې په باره کې په دا خبره کړم دا کمې ورستې چې امریکا پل کړي دي شاید مثبتې هم وي او منفي هم وي. منفي په دې خاطر دی د پردو تر شا خبرې کوي تر ډېره، او مثبتې باید په دې خاطر وي چې مطلب د افغانانو په ګټه د موږ مثبتو لور ته باید یوسو. او پاتې شوه خبره حکومت هم راځي کېږي. حکومت باید داسې خلک وټاکي اوس راتلونکي موږ تاسو پوهېږئ چې راتلونکي خبرې را روانې دي. د سولې په اړه به حکومت او طالبان او امریکا په درې سره ګډه خبرې کوي. دوی باید داسې صلاحیت داسې باصلاحیته خلک ودې غونډه تور واستوي چې هغه صلاحیت ولري. باید یو د سولې شورا باید په دې ځای کې نه شي ګډه، ځکه د سولې شورا دا څو کاله کېږي چې فعالیت کې خو داسې فعالیت کوي چې په هیڅ نه دي حساب. نو باید د سولې شورا د په دې ځای کې هیڅ ځای ورنه کول شي. زما شخصي نظر دا دی باید هیڅ ځای ورنه کول شي او نور داسې مسلحت خلک باید وټاکل
شي. صحیح ده. ډېره مننه کور ودان. تاسو ته به ښاغلی طاهری وروسته ځواب ووایي. یو اوریدونکی بله مخلو بیا میلمنو ته نوبت ورکو. مهرباني صاحب.
بله
بله السلام علیکم سروان صاحب. سلامونه تاسو ته او داسې درجو کارکوونکو میلمنو ته وطن دوست به هلمند ولایت خبر.
مهرباني مهرباني صاحب.
سروان صاحب یو خو غرمانی خبرې دي سړی خوشبینه ده خو سوله نه راځي. سروان صاحب زه تاته پسه بېخي داسې پیسل په دې پنان در کوم که لس کاله نور کښې په افغانستان کښې سوله نه راځي. ته داسې مطمئنه اوسې موږ ځکه خپل په سترګو باندې وینو سوله نه راځي. طالبان بالکل د سولې سره مینه نه لري. هغوی لا خپل د جنګیالي په کلي کېدو کې دي چې نورې حملې ته زور ورکړي. سروان صاحب موږ د خپل پلیده درته وایو. سروان صاحب مخکې دا ستاسو یو میلمه ما ته نوم یوسف ده وویل چې د ایران طالبان ته ایران وسلې ورکوي او داسې دی. اول زه داسې پوښتنه کوم چې دغه د ملي اردو او ملي پولیسو حاموي رینجران چې نه ورسره طالبان سره ورسره دی دغه هم ایران وکړي دي. دغه ستاسو میلمه ته پوښتنه کوم چې پلس هاو رنجران او د اردو د پولیس د ملي پولیس چې طالبان پکښې ګرځي را ګرځي د دوی دریشیان یې سلاوي چې د اردو د پولیس دي چې طالبان یې ګرځي آیا دغه میلان ورکړي که نه دي ورکړي؟ نو دوی چې هغوی خپله دا دولت کې پر خرڅوي وایي پیسې دې اخلي وروره یا یې ځینې اخلي.
یعنې وطن دوست صاحب تاسې وایاست چې ایران یې نه ورکوي، منظور دا ده یعنې پاکستان یې بیا نه
ورکوي؟ نه هم چې نه ورکوي. ورکوي خو دغه رنجران چې دوی لري هغه ضرورت نه لري دلته په پیسو باندې اخلي. دلته په ایرلند کښې په بازار کښې سلایو خرڅېږي. دلته دا ماتکي دښته کښې وروره دلته دا پولیس ته خلک را نیسي اردو څخه ورور هلته ورور مرمۍ خطا د بازار موجود.
ډېره مننه کور ودان سلامت اوسې. صحیح سو. ډېره مننه. صحیح سو. ستاسې خبرې واورېدل شوې. اوس په میلمنو ته نوبت ورکړو چې میلمانه څه وایي. لومړی د ښاغلی طاهری نظر څرګند کړي. یوه اورېدونکي وویل چې د سولې شورا نتیجه نه ورکوي او اصلا د سولې خبرې دي د شورا پر مخ نه بیایي. تاسې دوی ته ووایاست چې سولې شورا تر اوسه پورې څه کړي دي؟ کوم تر اوسه پورې تاسې کوم ځل له طالبانو سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس نیولی دی نه دی نیولی؟ مهرباني
جناب سروان صاحب مننه. هر زمونږ هیوادوال حق لري چې نقد یې وکړي. نقد سره باید پیشنهاد هم وړاندیز هم باید ولري. موږ احترام کوو ځکه چې دا د افغانانو موضوع ده، افغانانو په خپله مسؤول او صلاحیتدار ده د سولې په پروسه کې. ټول د موږ معزز هیوادوال که هغه نارینه ده یا ښځینه ده، که ځوان ده، که پیر ده، هر څوک چې ده، هغه ټول د افغانستان د سولې سفیران. خو سولې عالي شورا تر څومره چې په خپل توان کې وو موږ وکولای سو څو کارونه وکړو، یو ملي اجماع کې کار وکړو چې خلکو د مسؤلیت لرل او خلکو د رسونې خلکو لپاره. بیا هم د افغانستان ملي اجماع د سولې په پروسه کې رامنځته شو او موږ هغه واخیستل نړیوالو سطحې ته وړاندې کړ چې افغانان اوس سوله غواړي، جنګ ختمېدل غواړي او د افغان وژنې ختمېدل غواړي. دا د افغانانو د افغانستان لاسته راوړنې ده. په سوله کې د افغانستان جنگ اوس شرعي جنبه نه لري او موږ هیله من یو چې پاکستان علما موږ سره وعده کړی و چې موږ نږدې راتلونکي کې په خپل منځ کې مشوره کوو او بیا زو طالبانو رهبرۍ ته هغوی سره وساتت لپاره کار کوو. خو موږ هیله من یو چې پاکستان علما هغه تعهد چې حکومت چې موږ ته ورکړی ده، علما پاکستان ورکړی ده، دې باندې کار وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي، سولې راځي. هیڅ مشکل نه ده په سولې، ځکه چې اوس د افغانانو ږغ د سولې لپاره یو واحد شوی ده، یو ږغ د هغه سولې لپاره ده. ضرورت احساس شوی ده په افغانستان کې او فضا یې مکمل بې سابقه ترین فضا د سولې لپاره افغانستان کې شته.
بله صاحب، ډېر مننه.
موږ غواړو چې په خپل صلاحیت نه استفاده وکړي، نه د افغانانو، که غواړي په خپل صلاحیت نه استفاده وکړي، باید تجربه دی پروسه تجربه باید تکرارونه شي، د گذشته تجربه باید تکرار نه شي. اوس د موږ سولې د موږ په لاس کې ده او موږ غواړو چې سولې افغانانو باید تصمیم ونیسي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. اوس د نور اوریدونکو پوښتنو ته، که لومړی حقوال صاحب، یو اوریدونکي ویل چې د امریکا او پاکستان اړیکې اوس خرابې دي او تر څو چې د دوی اړیکې خرابې وي نو په افغانستان کې سوله ممکنه نه ده. دا مسله تاسې څنګه ګڼئ؟ تاسې په دې عقیده یاست او که څنګه؟
ښه، زه به د وطن دوست صاحب هغه پوښتنې ته لاندې ځواب ورکړم چې ده وویل طالبانو په لاس کې رینجر دي او ټانکونه دي. ګڼو وروره دې سره خو نه زه مخالفت کولی سم او نه بل څوک مخالفت کړي، ځکه دا یو څرګند واقعیت ده، یعنی عیني واقعیت ده د ځمکې په مخ باندې. تاسو به څو ورځې مخکې د اشتباه مې که نه وي کړی، د فاریاب والي و که د کوم ولایت والي و په واضح ډول وویل چې زموږ د یوزو قومندانان خپلې وسلې، مهمات او حتی ګاډي په مخالفینو باندې پلوري، نو ځکه خو دوی ډېر په اصطلاح مقاومت قوي ده او د دوی امکانات او وسلې مهمات هیڅ نه خلاصیږي. او دا به کېدای سي یوازنۍ خبره دي، دغه چارواکي نه وي، په لسګونو په زرګونو چارواکو دا خبره کړې که نه ده کړې، دا واقعیت ده. په دې مسله کې زه تا سره نه که مخالفت لرم نه کنه، بد چون زموږ موضوع لکه سیمه ییزه موضوع وه چې څه ډول په اصطلاح دا کړکېچ وغځېده وکسو او وپړسید، نو ځکه ما ایران ته هم اشاره لرله. مننه. دومی خبرې تر ازو څاروان سپدي، تاسو دغه د پښتنې ته چې د پاکستان او د امریکا په اړیکو تم شولې، زه په دې باور یم چې په ستراتیژیک او په مهمو مسایلو باندې پاکستان نشي کولای چې له امریکا سره مخالف دریز غوره کړي. که تاسو وګورئ چې کوم لګښتونه چې امریکایان پاکستانیانو ته ورکوي، خصوصا د دوی نظامی بنسټ ته ورکوي، او کوم پانګونه چې لکلونو کلونو را په دې خوا د دوی په منځ کې یا په بلې عبارت هغه ډیپ سټیټ چې ورته وایي په دوی باندې شوې ده، هیڅ کله هم داسې نه شي کېدلی. زه د جیمز ماتیس تقریبا د څلور میاشتو مخکې یو خبره نقل کوم چې دنه خبریالانو په پینټاګون کې وپوښتل چې ستاسو ظاهري اړیکې خو له پاکستان سره خرابې دي، نو هغه په ډېر واضح ډول ورته ویلي چې زموږ په اسلام مسؤولین یا استادو منظم خبرې روانه دي، زمنګ هماهنګي روانه ده. یعنی د دې معنی دا ده چې څه چې بیرون تر اوزي، کوم څه چې په ټویټ کې تاسو ویني، هغه د پردې تر شا چې عملی کارونه مخته ځي او هماهنګي کیږي، تصمیمونه نیول کې هغه سینه ده. زه په دې باور یم، هو اختلافات به وي، ولی هغه تر دې کچې نه دي چې پاکستان د امریکایي ګټو د امریکایي اهدافو په وړاندې ودرېږي او هغوی ته د خنډ او ځنډ برابر کړي. اصلی خبره دا ده چې د امریکا تګلاره، د امریکا اهداف او ستراتیژي په افغانستان او سیمه کې څه غواړي، څه لاسته راوړي، او هغه حالت باید څنګه مدیریت شي چې دغه اهداف او ګټو ته امریکایان نږدې شي. زه فکر کوم دا به دې ته ورګرځي، که نه وي تاسو که د روسان یا د پخواني شوروي پورنه دي چې د افغانانو جګړه روان وي، پاکستان دریځ درته معلوم ده، له هغه نه وروسته د پاکستان دریځ وګوري، همدا اوسنی دریځ چې دا هم هغه څه دي چې زه فکر نه کوم چې د امریکایانو له رضایت نه یا له همغې نه د پرته دوی داسې کار وکړی سي. هو، په ځینو مسایلو کې به اختلاف وي،
بله خیر باشه. بله
تشکر. چون ته اشاره وکي ولغه نسی کول چې هغه اصلي سیاستونه د پاکستان او د امریکا ترمنځ باندې چې پراتی دغه باندې اغیز وکړي.
بله آقای شارق شما شنیدین بسیار سوالا رو به اثر اختری سره مخصوصا شما چی جواب دارین؟
ما فکر میکنیم که برادر سوالات زیاد مورد به اصطلاح سوالات نبوده بلکه تبصره خود داشتن و دو سوالی که داشتن اقبال صاحب و طاهری صاحب برشان جوابات خود گفتن. میخوایم که یک کمک توضیحات در مورد حالتی که امروز در افغانستان و در منطقه به وجود آمده و عجله‌ای که وجود داره و پلان ها و استراتژی که دولت افغانستان داره میخوایم در این مورد کمک صحبت کنیم. یکی خب در این شکی وجود نداره که همه افغان هایی که به خصوص در افغانستان که زندگی میکنن و به اصطلاح هر لحظه زندگی شخصی خودش در خطر است، هموطنش خود یک طرف ببان، ما فکر میکنیم از هر کس که زودتر و به عجله میخوان که به صلح و ثبات برسن و حتی لحظات که ما از ستودیو شما میبریم و اگر ما به صلح و ثبات برسیم این خوبتر خواد بودی که ما فردا به صلح و ثبات میرسیم. یک اما گپ مهم ده ایست که آیا صلح که ما با تعقل و با تدبیر به وجود بیاریم و یا با عجله که چندین بار متاسفانه ما تجربه کردیم و دی تجربه ناکام ماندیم و افغانستان چندین دهه را به عقب انداختن و حادثه 1992 را تکرار کنیم با عجله که ما میبینیم که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا مثل بنانسوان واری در حالت است و در تحرک بسیار جدی هست و میخواهی که در 3 الی 6 ماه تغییرات مثبت یا تغییرات چطور به وجود خواهد آمدن و برعکس رئیس جمهور افغانستان یک استراتژی تقریبا واقع بینانه ای که ما را با یک صلح و ثبات دائمی به افغانستان به اصطلاح برسانند در کنفرانس ژنو یک بیانیه بسیار تفصیلی به اصطلاح داشتن و استراتژی تقریبا نقاط مهمش اشاره کردن و گفتن که این یک مدت زیادی را به اصطلاح در بر میگیرن. این به این خاطر است که ما اگر فقط کلخ بانیم و از آه خود تیر کنیم ما فکر میکنیم ما با مشکلات بسیار زیادی جدی روبرو خواهد شدیم و از این که خوبتر بهتری خواهد بود که ما کمک تدبیر داشته باشیم، فکر داشته باشیم و وزر مطالعه بکنیم که خدا نخواسته ما را با یک بحران دیگه به اصطلاح سوق نتن و نه تنها افغانستان بلکه منطقه و تا جهان مثل که در 1992 به اصطلاح سوق دادن.
بله صاحب، یو مسئله
گپی مهم در اینجا است که
بله تاسو خبریم کوی وبخشید دی اختری صاحب پښتنه کې دوه مسئله وی، یو دای چې دی وای چې سول د امریکا پلاس کړه، بل دی وای چې ناتو وای چې تر افغانستان څخه تر وتلو نه وتل ورته ارزانه تمامیږي، یا برعکس کوم چې وتل ورته تر نه وتلو قیمته تمامیږي، د دې منظور څه دی؟
زه فکر کوم چې هغه دوه برخې دي. یو خواته تاسو ګورئ چې د امریکای متحده ایالات هم کوشش کوي چې صلح او ثبات ته په عین حال کې به دا خبره نه کوي چې موږ د طالبانو هغه شرط چې امریکایان یا ناتو د افغانستان نه په کلی ډول باندې وز موږ به دا افغانستان تخلیه کوو. تاسو ګورئ چې د خلیزاد ماموریت د شروع کې یو خبره تر سره شولې اما وروسته په مابین کې بیا وزیر د دفاع په ډیر علني ډول باندې ویل چې موږ په افغانستان کشتون درو په افغانستان کې به وسو تر څو پوره چمنګا دا وضع په سره په مکمل ډول باندې ته کنټرول نشي، موږ به د خطر سره شنه نه مواجه کو او طالبان دې په دې باندې پوښتنه چې کچیرته سول او ثبات لاره هوار نه کی موږ به د تشتون لرو. یعنی دا هغه څه دي چې دوی دواړه کار په سره به تر سره کوي چې تر ډیر حد پورې په سول او په جنگ په جریان کې باید همدغه سی حالت موجود وسې. ځکه کته جانب لول ته وای چې په هر شکل د افغانستان نه وزم په خیس په کوم، نو بیا خود جانب لوري ته زمينه دې برابر کړ چې هغه ته دا فکر ورک او دا د ذهن ورته ورک چې دې به خامخا به قدرت رسیږي. په عین حال کې نور هر ځل چې تل موږ او تاسو ته ګورو په داخله د افغانستان کې او په موضوع بل دوی وته خبر کله کی وای چې دلته زموږ دوی به دا ځان سره فکر کړي او زما د نظر دا به تصور کړی ک مونږ د افغانستان نه وځو دلته دلته بیا یو ځل یو ناخوال را تکراریږي او هغه د 1902 کال پیښه را مابند کیږي. بیا خو دا د نه تنها د ناتو لپاره نه تنها د امریکې لپاره بلکې د ټول دنیا لپاره اقتصادی لحاظ باندې وای دا شبل ته موجود
بله طاهری سے بہرحال وقت برنامه ما استاستا با پایان میرسه. به خاطر یک نتیجه گیری خوب آقای ساروان، یک موضوع ایست که موقف گیری تمام جناح در افغانستان یکسان نیست. آقای طاهری شما چی فکر میکنید؟ برای از اینکه مثلا شما شورایتان یک چیز میگه، باز یک هیئت مذاکره ایرگونده ایجاد میشه، باز یک هیئت مچم یک چیز دیگه جور میشه، باز عذاب مختلف رقم رقم، حتی شنوندای ما رقم رقم، یکیش امریکا را ملامت میکنه، یکیش روسیه را، یکیش ایران، در حالی که در دیگه ممالک آدم میبره در جنجالات دو جنا میباشه، یکی طرفدار صلح، یکی هم مخالف صلح که تروریست است یا هر چی که هسته. چرا ما نمیتونیم یک موقف بگیریم، کل ما یک قسم گپ بزنیم کسایی که مثلا طرفدار صلح هستیم؟ سیب چرا اینقدر ازر کلا یک صدا مبرای هرده میجه؟ یک مشکل نمیبینین شما تایریسه؟ تایریسه؟
تایری صاحب نوری خیر
جناب نظر صاحب صدای مرا دارید؟
آه بله آمد صدایتان صاحب، بفرمایید.
جناب نظر صاحب بزرگوار، جناب سروان صاحب محترم، یک موضوع خیلی مهم که به گونه خیلی بی سابقه در بین مردم افغانستان، چی یا مردم عادی هستن، شهروندهای محترم ما هستن، چی احزاب سیاسی هستن، فعالای اجتماعی، نهادهای مدنی، زنان افغانستان هستن، هر کسی که هستن، امروز صدایشان که بشنوین ضرورت صلح احساس میکنن که چنین چیز دیروز نبود. ختم جنگ میخواین و صلح میخواین. مردم افغانستان به مراتب قربانی خود رو داری بخش دادن و ما نمیخواین که بیشتر در این مورد مردم قربانی خود رو داد. موضوع دوم، بدون شک هر کسی که صحبت میکنه بر اساس قانون اساسی آزادی بیان است، صحبت خود بسیار به گونه خوب در حد چوکات قانون اساسی افغانستان را میکنه. برای ما مهمی است که هر کس نقد میکنه، برای ما نقد فعالیت ها را میکنه. خوشبختانه که ما افتخاری میکنیم که مردم افغانستان یگانه دستاوردشان که امروز است متحدیشان است در رابطه با صلح افغانستان، که این جامعه جهانی، جامعه منطقه همگی دانستند و به اون خاطر بخواین نخواین، به خاطر خوبی و بدی، به خاطر رضایت و غیر رضایتشان، امروز وقتی که احترام به صدای مردم افغانستان کردن، یا جدی است یا به خوبی و به خوشیشان است که امروز آمدن صلح به رهبری و حاکمیت افغانستان را میپذیرن. هیچ کشوری چون این چیز را در گذشته نمیپذیرفت، اما امروز دیدن که مردم افغانستان صدایشان متحد است، واحد است و همگی از شمال تا جنوب، از شرق تا به غرب، مرکز افغانستان، تمامش در حق قومی که هستن صلح میخواهند و صلح به رهبری و حاکمیت خودشان. من یک در رابطه با جناب بندی یک موضوعی خیلی مهم را میخواهم بگویم به مردم افغانستان.
بفرمایید.
که حوصله داشته باشند، روز حالات بسیار حساس در رابطه با صلح افغانستان در آینده نزدیک قرار است که رخ بده و ما بدون شک منتظر هستیم که به زودی با همین کارهایی که انجام شده است و همکاری هایی که صورت گرفته است، با حوصله مندی، با تدبیر، با مدبر، با گونه مدبرانه، باید همگی ما، هم مردم افغانستان، هم ما، هم حکومت افغانستان، به حساب یک طرف مذاکره کننده است، بسیار با تدبیر قدم برداریم تا اینکه تجربه دیروز در رابطه با صلح افغانستان تکرار نشه. که خوشبختانه امروز تا این مرحله که ما رسیدیم و امروز میگیم که ما به زودی آغاز مذاکرات صلح افغانستان بین حکومت و طالبان مسلح افغان شاهد می باشیم، مردم افغانستان کم حوصله دیگان بکنن، این موضوع رو می بینن و تصمیم آینده افغانستان باید خود افغان ها بگیرن، نه مثل دیروز که خارجی ها به نمایندگی افغان ها تصمیم بگیرن. امروز خوشبختانه همگی پذیرفتن که باید افغان ها تصمیم بگیرن و ما تصمیم افغان ها رو می پذیریم. دیروز شما عملا شاهد بودین در نشست وزرای خارجه ناتو، بسیار با صراحت اعلان شد که چیزی که افغان ها در رابطه با صلحشون تصمیم بگیرن تصمیم ما هست و قابل قبول است، به خاطر که ما ملت واحد هستیم، ملت هستیم که از جنگ تحمیلی داخل افغانستان و یک جنگی که مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و جهانی است داخل افغانستان، ما صد راه تروریسم در کشورهای دیگه هستیم. به اون خاطر باید همه کشورها، همه همکارای ما هستند در این پروژه، باید صادقانه گام بردن.
تشکر سیب تایم سیب.
هر کسی که، هر کشوری که، هر نهادی که اگر صادقانه گام نبرداره به نقص خودش است
و به نقص ما هست بدون شد و هیچ کسی اگر در هماهنگی با ما کار نکنند در سطح منطقه و جهان او به مراتب به نتیجه می باشد.
تشکر تایریسه محترم.
در گام خوبتر هماهنگی و انسجام قرار دارند و فعالیت هایشان باید شفاف باشه به خاطر پروسه صلح افغانستان.
تشکر خانم نواد. اقبال صاحب محترم، شما در آخر چی پیشنهاد میکنین؟ اینطور فکر بکنم، مثلا شخصا خودم در فکر میتونم یک چیز میایه که امیال آقای خلیلزاد در حال ساختن آخرین پلان هاست، یعنی افغانستان میره اونجا میره اینجا میایه که امی پلان ها رو کل جزئیات نقطه به نقطه از نظر تیر میکنن، باز یا میشنن امی آخرین استراتژی رو جور میکنن که چی باید شود. از اون خاطر صاحب پاکستان هم چند دفعه رفت، یاد جای دیگه هم رفت. از اون شما چی فکر میکنین؟ ما شما چطور کمک میتونیم بکنیم که امی پلان به نفع ما شما زیادتر تمام شود؟ تو هم خونه میشه که 100% به نفع ما شود، خب دشمن هم وام دست علاشه ششتن وام یک ذره البته حق میخواین. چی پیشنهاد میکنین چطور شود که بتانه هم شورای عالی صلح ما موافق باشه، هم حکومت ما موافق باشه، هم رئیس جمهور ما و هم آقای خلیلزاد هم یک پلان بسیار خوب، چون خودشان هم افغان هست و دلشان میسوزه، یک چیز خوب ترش واسب. از این نقطه نظر چی پیشنهاد دارین؟
خب آقای نظر، ای تو آبادی را به اصطلاح اشاره کردین که جمع کردن منافعشان یا اهدافشان کار دشواری است، ولی نظر مایی است در این مورد که چطور میتونیم این بنبست و این بحرانی که افغانستان دو میسوزه و از 10 سال به این طرف یا نخواسته نشده یا نشده یا نتوانستند که از این برای نظر مایی است. اولی که خود حضور امریکایی ها در افغانستان و منطقه به یک تعداد کشورها یا بگویم به کشورهای ابرقدرت منطقه قابل قبول نیست و اونا هم تلاشای خود میکنند که به این مزاحمت ها ایجاد کنه و اینا را به اصطلاح به یک مشکل مواجه بسازند که تا نتوان به اصطلاح از جغرافی افغانستان پارا بیرونتر بگذاره و اگه واضح‌تر بگویم روسیه یک کمی دارد به اصطلاح پشت سرش چین و از او طرفتر ایران، این کشورها به این خوش نیستن. مسئله دومی است که خود ما افغانها چی در حکومت دخیل و چی در حکومت بیرون اجنداهای مختلف و اهداف مختلف تعقیب میشه، یعنی یکی بگویی که در حکومت دخیل کل رهبرا و بزرگا و از او بیرون بزرگای افغان متحد و متفق هستند که در افغانستان جنگ خاتمه پیدا کنه، ولو اگر منافع و قدرت شخصی و حزبی از و ضربه ببینه مشکلی نیست، به حاضر نیستن، از هرگز حاضر نیستن. اون شما موقفا و اظهارات خصوصی و علنی از یارا میبینین، اما چیزی که مهمتر است خواست مردم افغانستان است. ده هیچ شکی وجود نداره بل. که هر سید. افغان
تشکر افغان،
اما صلح به چه قیمت؟ من فکر میکنم وقتی صلح آمد که طرفای درگیر و به اصطلاح متخاصم از خواستهای خود پایین بیاین، خصوصا اگر امریکایی ها بودن خود حتمی بپنداره و پایگاه خود را حتمی بپنداره، من فکر نکنم که صلح به زودی به اصطلاح
تحقق. تشکر اقبال صاحب محترم. شارق صاحب شما آخرین سخنان تا نمیگین، یک نیم دقیقه وقت داریم صاحب که باز استودیو رو باید ترک کنیم صاحب.
ما به نظر بنده چه در افغانستان صلح و جنگ دو برخه لري، یو داخلي او بل منطقي او بهراني برخه. هغه هیوادونه چې فکر کاوه چې په دې منطقه او په خاص ډول په افغانستان کې هغه په عام اصطلاح موږ چې میم زرما ټول زما د دې حالت نه بيدرو وزي او بل ګټ به په منطقه کې او د منطقې د هیوادونو سره به تقسیم او هر څه به سره واضح کی چې څه ستاري او څه زما دي دلته. او په داخل د افغانستان کې هم باید مونږ یو تیوریجی اجماع بدون شک رسیدلی او هیڅ وخت افغانان د خود جنگ دلته وسی، خو اوس هم بعضی حلقات بعضی اشخاص بعضی قدرتمن شته دي چې په جنگ جګړو کې ګټه شته ده. دغه حالت نه باید هم د افغانستان دولت په خوا کې کوم لور چي دي او هم د مخالفینو یعنی د طالبانو لور به په دې باندې فکر وکړي چې د جنگ جګړو نه څه ته نه رسیږي تر څو پرې سول لار خپل نه کو.
تشکر محترم آقای امین الله شارق کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای نصرالله اقبال کارشناس و کارشناس روابط بین المللی، بسیار زیاد تشکر همچنان از طریق تلفن محترم آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح. از شما هم تشکر. در قسمت اول آقای زازه وطنمل صاحب هم تشکر. منتها آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله با وجود وعده‌شان به برنامه حاضر نشدند، همچنان همکارم که امروز با ما همکاری کردن از آقایان وایس کاکل، طاهر روشن، شمشاد زادران، عبیدالله عبیدی هم یک جان تشکر. فردا تا برنامه ولایت به ولایت، ولایت جوزان میبریم. خدا حافظ و ناصرتان.
پکابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نیخ شو کنا تخاف رود وطن غل لٹ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جدورنا اب دکھن پورشا ساتو جدورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جدورنا اب دکھن پورشا ساتو جدورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا